دا مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجی دی او ز شاهین بنری ما په دغه استاد خبرونه کې مرکلی کوم. د خبرونه په لومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری وړاندې کوو. په دویمه نیمه کې به زموږ ونی ز خبرونه سر به وره خو راځي چې لومبه د سیمه نړۍ د چارو نزان خبر کوو. د دې وخت خبرونه چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده او د امریکا په بالټیمور کې د یوې بارلوونکي کښتۍ د یو پل سره د جنګېدو په پیښه کې شپږ مزدوران له درکه شوي دي. د خبرونو تفصیل. چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې د پنځو چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګرۍ په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري څخه غوښتي چې د برید په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغې سره پر چینایي انجینرانو د ځانمرګي برید په لړ کې غبرازي کړې ده. د وزیر اعظم د دفتره پرون په خپاره شوي یو بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی دی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید د پاکستان او چین دوستۍ د دښمنانو لخوا ترتیب شوی و او دا چې پاکستان به ټولو دا ډول ځواکونو ته ماتې ورکړي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوصو غړیو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف پېښور های کورټ ته خواست کړی دی. د خواست اورېدنه پرون پیل شوې ده او نن به هم دوام لري. پرون د دې اورېدنې پر مهال د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 22 نیټه د اسمبلی غونډه نه ده راغوښتی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام وکیل فاروق افریدی وویل
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر و نخلی یا نشي اغسته نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کی چې دا حل ته تاسو والے او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کی.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو 13 ځانګړي څوکۍ ورستو لغې د حزب اختلاف په بیلابیلو ګوندونو وویشل شوې چې سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي 9 مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نېشنل لیبر فیډریشن ضلعي صدر امبر خان وویل چې که یاد مزدوران را خوشي نه شو نو د احتجاج په توګه د کویلي د راویستلو کار تړي. د نوموړي په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمواري منلې ده او د مزدورانو د تختولو پر مهال په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکې کې د کویلي د راویستلو کار زر تر زره ودرول شي. بلخوا تېره ورځ کان کیندونکو د کویټې پریس کلب مخې ته د یادې پیښې ترڅنګ د هرنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې د کویلي په کان کې د شوې 14 پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې 14 کې 2 کان کیندونکي مړه او 8 نور جوبل شوي وو. په کویټه کې د پاکستان د کویلي د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي چې دا پیښه د حکومت د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. بلخوا په کویټه کې د کان کیندونکو د حفاظت د حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی مشال لیډو ته ویلي دي چې تر څو په کان کیندنه کې د ټیکهدارۍ نظام له منځه نه وي تللی تر هغه د دا ډول ناوړو پیښو مخه نیول ستونزمن کار دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په بالټیمور کې د وی بارلون کې کشته دی او پول سره د جنگي دو او د پول درا پریوتو په پیه کې شپږ مزدوران لا درک شوې دي. پرون سار په بالټیمور کې یو بارلون کې کشته بې قابو شو د یو لوی پول سره و جنگي دا هغه په یو سو ثانیو کې سین تر غزار ک دا یو ورون يرون کې بربادي وا چې کولی شي د مهم بندر ته د سامانونو وړل لوړل تر میاشتو ګډوډ کی په دې په کې شپږ کسان لا درک شوې چې ګمان کیږي وجل شوې دي او د دوی لټون هلې ځلې تر نن سهارا پورې ځنډول شوې دي. د میریلینډ گورنر ویلي دي چې د کشتۍ عملې د پل سره د ټکر نه وړاندې د خطرې خبرداري ورکړې وو چې له کبله یې چارواکي وتوانېدل چې په پل د ګاډو تګ را تګ محدود کړي. پرون ماښام د میریلینډ د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د لټون او ژغورنې ماموریت لټون او بیا موندنې ته بدل کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د لټون هلې ځلې ودرول شوي او لامبوزن به د ورکو کسانو د موندلو لپاره نن سهار په شپږو بجو د غزې ته بیا راستانه شي. بټلر ویل دي چې تر اوسه یو جسد هم نه دی موندلی. دا و د دې خبر. خبرونه مور د اوریدونکو ورځ زموږ لومړی موضوع تا په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا په شنګله کې د چینایانو په ګاډي په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغې پاکستاني ډرایور ووژل شو. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار ودرېدلی دی. بلخوا د چین سفارت پاکستان غږ کړی دی چې د پیښې ذمهوار ونیسي او سزا ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی په پیښې د خپل ژور غم څرګندونه کړې ده او په دغه اړه یې د لوړې کچې د پلټنو حکم هم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د مارچ په شپږشتمه نیټه د ضلع شنګلې په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته د کې وجل شوي 15 چینیان انجینرانو مړي اسلام آباد ته وړل شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید وو او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجل شوي چینایانو کسان دغه سیمینا 14 کیلومتر لرې د سوډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت څه صورتحال ده په دا اړه ځای خبریال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او امنیت په حواله سره پولیس والا ډېره زیاته سیکورټی چې هغه بشام ته طلب کړی شوی ده او په بشام کې د سیکورټی کم انتظامات چې دی هغه سخت کړی شوی دي. عام خلک چې دي په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک د غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شنګله کې
د ضلع شنګلې بشام ګوانډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لویه منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړه ول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیلابیلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوې دي، په کوهستان کې هم شوې دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دي، دا هغه کم انجینیر دي، هغه دلته یو عدم تحفظ ښکار شي او چین په دې باندې ډېر زر ځله خپله یو یره هم څرګنده کړې ده. هغه هم دا غواړي چې دا غي خلکو ته سکیورټی ملو شي. درې مقصد هم دا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه د رستو شي او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي او دا پاور پروجیکټس یا دا روډس پروجیکټس یا سی پیک د ارسنه دی پاکستان یوازې شي او چین دی شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر، د پوځ ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوی د کویلی و مزدوران تر اوسه نه دی موندل شوی. د کویلی د مزدورانو د اتحادیې په وینا یاد مزدوران بلوچ وسلوالې ډلې تختولی دي. د اتحادیې په وینا وسلوالې ډلې ورته په دوکې کې د کویلی د راویستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کویلی په کانونو کې د پرله پسې پیښو په ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د مزدورانو د حفاظت لپاره د عملی ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
په دوکې کې د نېشنل فیډریشن زلی صدر امبر خان و مشاډډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نسو نو کان کیندونکو به د احتجاج په توګه د کویلې د رایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي او ایله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزوری نه دی، حکومت خو همدغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. نو افسي خو شته ولې ده، افسي باوجود هم دغه کیسه وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي، بیا یې پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د چوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضی اوقات د ځینې خلک راځي چې هغه یار یا زموږ بل خرابېږي، زموږ پیسې ورکاوه کېږي، دلته اختر را روان. نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیش زمواري قبله کړې ده او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرېښې دي، په کوم کې چې یې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کویلې د رایستلو کار دې بند کړل شي. خو د بلوچ وسلوالې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیش تر څنګ د ارنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کویلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیښه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشالډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کی ماین شاته لکښینی ماین شاته کښینستلې دی. د هغه وجه دا ده چې دی د بارودو دماکه کړی ده او دا د بارودو دماکه د اول غش نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړی دی چې دماکه بنه کوي. د دې باید د تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه د مذکر د چا پر نامه هغه حالت کار نه کوي چې کداران لګیا او دا غو د نتیجه وسوله چې دا د بول ځوانان د روزي په میاس کې د شهیدان.
بلبلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1923 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کویلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام دا سفید لرګی یوز کوي. نو اکټ کې هم لیکلي دي چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال شي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې 6 فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال 15-16 انسپکټرز دي ګرد بلوچستان کې. د لکا حساب سره ماینز دي.
خود ته په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شاوانی بیا وایي چې تر څو د کویلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوي کول ګران کار دی.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د خزو او اقلیتونو د پاتې پنځويشتو مخصوص غړو نه د سوګن نه خستلو په معاملات د مقدمه اوریدنه پیل کړه ده. دا خواست په هیڅ اختلاف کې شامل ګوندونو کړي وو. د اوریدنې پر مهال د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلې د سپیکر بابر سلیم سواتینا جواب غوښتې دي چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 22مه نیټه د اسمبلې غونډه نه ده رابللې. په دغه اړه باندې غلام غوث نور معلومات لري.
دا د هغې وروستو ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 22مه نیټه د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د اسمبلې د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلې سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلې اجلاس نه و رابللې. او د هغې وروستو بیا په دې معامله په پېښور های کورټ کې د حزبي اختلاف د بېلابېلو ګوندونو لخوا یو ریټ پټیشن داخل کړی شوی و. د مارچ په 26مه نیټه په پېښور های کورټ کې د دې مقدمې اورېدنه پیل شوې ده. په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالته غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلۍ د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي، نو په کار ده اوس د دوی نه حلف هم واغیستلی شي.
د زنانه او ماینورټی والا اوس های کورټ ته راغلی دی. های کورټ کې ریټ کړی دی چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې زموږ د حلف پردارې تقریب منعقد کړي. اوس دا خبره د عدالت کې ده. په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی. د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچرې عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر وانخلی یا نشي اغسته، نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې دا حلف ته تاسو والے، او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
په پېښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکو خبريال محمد طیب خان وایي عدالت په دې معاملو کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتینا جواب طلب کړی دی، او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملو کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کوم دی نو د عدالت سره دی، او سبا امکان دا دی چې عدالت په دې کې اډر ورکړي د دینه د حلف اغستو لپاره. دو کسیزه بینچ پہ اوری او په دې کې با د سپیکر چې کوم جواب دی هغه سبا عدالت کې پیش کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیل ګوندونو ته د اتمې فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروستو ورکړې شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پېښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی و، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل، او سنی اتحاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه ورکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی ته یو لیک لیږلی دی. په لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس ته په عدالتي کاروایانو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو پکې بحث وشي. ځینې قانون پوهان وایي چې دا لیک د عدلیې د ازادۍ لپاره یو ښه زیری دی، خو بیا نور وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا رقم لیک لیږل شوی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی، او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي، او په دې خاطر یو جوډیشل کنوینشن راوغواړي چې د ټول ملک د بېلابېلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي، او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي، ځکه دا رقم خطونه لیکل کیږي. د پدې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
یہ پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جیسا بہت سے جو ہے
عمر لکھنا دے کرتے اڑان دے ہم دس خطوں لکھل شوی دی ڈیر خلق دا وے چ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رججان ترمنز ڈلا بازی دا ددی ڈیرے وجی دی ما دایو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کے یعنی خا وقت لا جج نو جوڑ شوے او دا بار ایسوسیشن صدر ہو وخا غور زیو وکیلانو پتور پہ رغونو احتجاج کرو او تور پٹائی تڑلے گئے
بازو پہ کالی پٹی بان گئے عدالتوں میں پیش ہو تاکہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں۔
لیک دا جسٹس محسن اختر کی یعنی جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز لخوا لکھل شوے دے دوی پججانو دا فشار اچولو بلا بلا پیخی ہم نکلی دی دا یو جج دا خوب پا کوٹا کے دا کمرو لگولو او دا بل جج دا اوخی دا تختولو او شکنجکولو ذکر یہ ہم کرے دے پا کوٹا کے کرن پو ہمان کسی ایڈوکیٹ وائی چی دا خط دا دی خبر ثبوت تی چی دا پاکستان عدلیہ ازادا ندا دا پدے اڑا مشال رڈیو تو ویل
وز د سود اسلام آباد ہائی کورٹ دغه ججانو چې د شی کړی دی په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایری وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه ده روانه او دغه ولې د دوی د پاره دی ویل ګوډه زموږ د پاره دا د بدنامۍ بایس دی کنه مختبه ګورو چې څه کیږي خدای شي اقدام دی د جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اول چې به انکوایری دی وسی کوم چې لړلې یو هم باید چې ښکارا سو او که از مشکردار صفادی هم شکاره سی باید البته د شپږ ججانو بعد جوډیشل کمیشن دانی سی کولی چې دا سچ د پردی باندې چینی او لا مطلب یو اقدام نه وکینو خامخا به یو کمیشن جوړی
پلیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوه دی چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو وانډ د وینا په محل په استخباراتي درو د رقم تورونه لګولی وو لخغه پس د سپریم جوډیشل کونسل لدندې ګوښه کړو خو څوره ځوړان د سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پنشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورسپانه کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې د پر تر هر څه زیاته آزاد عدلیه ضروری ده د دې لیک په اړه د پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں
کہ ما په خیال دمبل په عدلیه په تاریخ کې دا ډېر مهم خط دی چې پک ججانو لیکلې دی دوی دغه په خو ذکر هم کړی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي درو په دوی فشار راوړی وو که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي سیاست عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي دا خط د پاکستان د ټولنې د ښکېدو لپاره لومړی ګام ثابتې دی
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے
حکومت استخباراتی درو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد ہائی کورٹ د ججانو د لیک په حق را عکس العمل نه لښکره کړی خود رسنیو در پورنو تر مخه پشپاکستان مارچ د اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس امیر فاروق او د سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ترمیز پا دے اڑا ملاقات شوی رہے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ
مشال ریډیو کې اوریدونکو او سره د یو بل موضوع ته په پاکستان کې د بجلی د لوړو بلونو له وجې خلکو مریض یا سولر انرژي په لمحه کړې ده او په ډېرو سیمو کې خلک د سولر انرژي له لارې خپل ضرورتونه پوره کوي بلخو حکومت هم هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لور ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پختونخوا کې د انرژي په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی کارپوهان وایي چې که چیرې خلک د سولر یا شمسی انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هواره شي په دغه اړه باندې وسیم سجاد نور معلومات لري
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي د کوزدیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3,00,000 روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلک سخت اغیزمن کړي وو جواد احمد د مارچ پر 26 مشال ریډیو ته وویل
نسروج کی با بجلی سہر تلا او مخام براتلا او بل بہم ڈیر زیات راتلو نو داغی دوجی مونگ سولر و لگاؤ نو ماشاءالله وس دا بل هم ډیر حد پوری کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وي نو د مازیګره پوری پس سولر چلیږي او د هغې نه پس ماښام ماسخوتن لپاره هغه الریډي بیټری کې سیو شوي نو هغه بیا یوز کوي.
دو ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2050 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یو 3.5 میگاواټه پروژه او بل 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. پنځما د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوی. په خبرو پښتونخوا کې د مریض انرژي په مد کې آلاز دکړه کوونکې او د وولټ ماینز نومې کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي.
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لاکھ روپے یا په 15 لاکھ روپے دغه د ضرورت مطابق نو دغه چې کوم روټین یوز نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي. چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټی کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوئچ کېدل غواړي نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټ ده کومه چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2.9 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې سپرلی دی. په سویلي وزیرستان کې ځینو ځوانانو د میوو د بوټو نهالولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې دوی خپل سیمه شنه او آباده غواړي او باید په سیمه کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو مخه ونیول شي. دې ځوانانو زیاته کړې ده چې باید حکومت او ځایي انتظامی ادارې ورسره په دې کار کې مرسته وکړي او د ځنګلونو د تحفظ لپاره د سیمې مشر ویلي دي چې دوی له سوایي حکومت پانګو ته په انتظار دي. اشتیاق مسجد په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د میوو بوټي کارلو مهم شروع کړی دی. د پټویلی ویلفیر فاونډیشن مرستیال مشر بلال ماسید د دغې مهم په برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
خپل کلی شي نیش ډېر سو لگبگ اخروټ ټماټر ورته ویلی شي دغې بوټي نیش وختل نو د نیش په کلی شي چې کوم ورته رور دی په دغه رور په سایډ باندې نیش دا سرکاري مهم وکړه په دغه شي د نیش سره اګریکلچر او فارېسټ هېڅ تعاون نه وکړه. نیش بوټي لګوي او افسوس خبره ده چې د نیش وزیرستان جنګلات کټایي شي دي نو نیش هغه دا پیل دی چې د وزیرستان کټایي باندې د یو کرک داون شي خو چې دا څوک هم کټایي کړو نو دا د قانون په دایره شي دا رواصل شي دا د نیش د مستقبل د پوره د
د میوو بوټی لګول مهم کښې برخه وخستونکی د پټویلی کلی یوه اوسیدونکي خبرې هم وروایي.
نوم مې رحمت الله دی. ډېر ټرای وکړلې خو مېږ ته په فی الحال ډېریدار مې نه هېڅ قسم داسې دته په دوسرو نه غولوي چې مېږ کارولی وایي نو دی مېږ ته داوې د مېږ سره فنډ نه شته د مېږ سره پیسې نه شته چې مېږ د بېټې دوست کله دا تک در ورسوي. اتي مېږ خپل د توکل وکړلې چې مېږ په پټویلی کښې یو کار ته چې هغې خپل یو ډېر نسلي اخروټ ماټه کرلي وي هغې بو وه هغې سره مېږ خبره وکړله نو هغې په 170 روپے باندې مېږ ته د بېټې ولګولي نو دا تقریبا په یوه بېټې باندې 310 روپے خرچه روغلله.
مشال ریډیو چې د پټویلی کلی اوسیدونکي د میوې بوټي لګول مهم په برعکس د سویلي وزیرستان ځنګلات محکمې مشر وحدت زیشان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل. د جنگلات محکمه مشر وحدت ذیشان دا هم وویل چې په ضلع کښې د جنگلات غیر قانوني کټایي کښې کاکړ کسانو په خلاف یې ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور موریدو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې سروې. دا خپرونه تاسو لپاره ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه ونیزه خپرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
خپل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
ملیحا میرزاده یم او په سروې اونیزه خپرونه کې مو هرکلی کوم. نن را سره په خپرونه کې له هند نه پوشپا کوماری صاحبه میلمنه ده. پوشپا هغه هندۍ جینۍ ده چې د پښتو ژبې او د پښتنو د کلتور سره د مینې په بنیاد یې پښتو ژبه زده کړې ده. پوشپا د هند له راجستان څخه ده چې اوسمهال د هند په مرکزي ښار نوی دلی کې ژوند کوي. هغې د نوی دلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د پښتو ژبې، ادب او کلتور په برخه کې د لیسانس او ماسټری ډیګری ترلاسه کړې ده. پوشپا دا مهال په نوې دلی کې په آکاشوانی بھون یا آل انډیا ریډیو کې په پښتو څانګه کې کار کوي. د افغانستان او پاکستان کلتوري، سیاسي او ټولنې د پوهې لپاره پوشپا اوس مهال د څېړنې په برخه کې هم مطالعه کوي. هغې له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د ژبپوهنې په برخه کې دویمه ماسټری هم کړې ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خپرونې ته ښه راغلاست ملیحا میرزاده یم، دا پروګرام کوربنه. ما سره نن په خپرونه کې یوه ډېره خاص ځانګړې میلمنه در له هند مونږ سره ملګری شوې ده، پوشپا کوماری صاحبه. ورته هرکلی وایو. ستړې مشې، السلام علیکم پوشپا صاحب.
السلام علیکم ملیحا جی، ډېره مننه چې ماته دا فرصت راکړې چې ستاسو اوریدونکو سره اړیکه ونیسم. ډېره مننه.
ډېره مننه، زه ډېره خوشحاله یم چې ستاسو سره زموږ اړیکه ټینګه شوه، خبرې کېږي او اوریدونکي او کتونکي تاسو ګوري. نو کتونکو ته به ووایو یو ځل بیا، پوشپا کوماری یوه هندۍ هغه جینۍ ده چې زده کړې کړې دي په پښتو ژبه کې، او ماشاءالله داسې ښایسته پښتو لیکي او وایي لولي. نو تاسو ته سلوټ وکړو او ډېر در باندې ویاړو پوشپا.
ډېره مننه ملیحا جی، ډېره مننه.
مننه. نو پوشپا کوماری صاحبه، زه به تاسو ته پوشپا وایم. په دې خپرونه کې مونږ ستاسو کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو شروع کې به زه تپوس کوم پوشپا، تاسو خو د راجستان سره تعلق ساتئ، څنګه چې ما اوریدونکو کتونکو ته وویل، نن سبا تاسو په نوې دلی کې پاتې کیږئ؟
هو، نن سبا زه له اوه کاله راهیسې په دلی کې اوسېږم. ما په دلی کې له جواهرلال نهرو پوهنتون څخه په پښتو ژبه کې خپل لیسانس او ماسټری زده کړې کړې دي، او اوس هم په دلی کې کار کوم.
ډېر ښه. نو څنګه اوه کال ستاسو وشو، تاسو نوې دلی ته راغلی، او پښتو ژبه دا ولې دې طرف ته ستاسو پام څنګه شو؟
ملیحا جی، زما لپاره د یوې ژبې زده کول تل په زړه پورې وو. پښتو زه به وایم یوازې خوکلې پېښه ده چې زما سره پېښ شوي. ما پښتو نه ده غوره کړې، بلکې زه فکر کوم پښتو مې غوره کړې ده. کله چې ما مطالعه پیل کړه، زما علاقه په چټکۍ سره وده وکړه. ژبه ډېر خوکلې اړخ لري. تاسو کولای شئ د ژبه له لارې د دې سیمې خلکو سره اړیکه هم ټینګولای شئ. د دې لپاره
ډیر ښه. نو تاسو ته جالب ښکاري د تاسو دلچسپي وا چې د پښتنو د کلتور او د ټولنې د ژبې مطالعه کې څه داسې تاسو ته بدل ښکاري دل په پښتنو کې چې تاسو ځان ته را جذب کړی را کښې کړی او تاسو دومره وکړل چې پکې ماسټري او لیسانس ډیګریان حاصل کړي؟
او لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې هندوستان او افغانستان دواړه خوی او ژورې تاریخي اړیکې لري. ل مقسم نه وړاندې د ازادي مبارزین لکه غفار عبدالغفار خان چې وو چې موږ اوس فرنټیر ګاندھی په نوم یادېږو، هغه هم د مهاتما ګاندھی سره د ازادي په مبارزه کې برخه اخیسته او د هغه ایډیولوژي پیروي کوله. راجستان هم د افغانستان سره ډیر کوئی او تاریخي اړیکې لري او زه فکر کوم چې د دې لپاره چې ما له راجستان څخه یم او په دې کې ما د تاریخ پلولو کې هم د پښتو او افغانانو لپاره هم درس اخیسته او د دې لپاره زه فکر کوم چې ما ته دا ډیره دا شوه ډیر خوکله او ډیر فیسینیټینګ ښکاري او زه کولای شم نور هم د پښتنو افغانانو او د دوی د ژوند په اړه نور مطالعه ترلاسه کوم او که موږ د کلتور په اړه خبرې کوو زما په اند تر ټولو ښکلی شی دی چې واقعا یې زه متاثره کړم دا دی چې پښتانه هم د خپلو میلمو سره چلند لپاره خورا ځانګړې طریقه لري او د پښتنو میلمه هم ډیر مشهور ده. ل نیک مرغاز ما په دفتر کې هم یو سو افغانان دي چې زه له دوی سره اړیکه نیسم او د افغانستان په اړه هم خبرې کوم او په هند کې هم داسې یو شی دی چې متن دی اتیتی دیو بھوا او په دې دا معنا دا چې میلما د خدای په سیر دی او دا شی دی چې په پښتنو په کلتور او هند په کلتور کې یو شان دی او د دې لپاره زه فکر کوم چې داسې ډیر شیان دي چې په پښتو کلتور کې او دودونو کې او په هند دودونو کې هم ډیر سم دی سیم دی او د دې لپاره ما ته د پښتو بل کلتور نه ښکاري. زه فکر کوم چې پښتو او هند یوازې ډېر سیمیلرټی لري.
یو شاندی ډېر ښه خبره ده. نو اوریدونکو کتونکو پوشپا کوماری چې یو هندۍ نجلۍ ده او هغه وایي چې د پښتنو کلتور او ژبه او بیا د هغوی دا طور طریقه بیا خاص کر د دې چې میلمه پالنه ده د میلمستیا ده څنګه چې دوی د میلمه خیال ساتي نه دوی ډېر متاثر شو او د ژبې نه هم نه دوی ځکه دا ځانته غوره کړه نو دوی خوشحاله دي په خپله دې فیصله باندې. دوی وی چې نه یوازې دې ژبه زده کړې ده بلکې د پښتنو سره د دوی اړیکې هم ټینګیږي. څنګه چې مونږ تاسو دې خبرونه تر اغوختی نو ډیره خوشاله یم او زمونږ کتونکو اوریدونکو هم د دې پیغامونه را لګلې دي. پښپا صاحب هغه به یو سوال ولما قرار قرار دې مجلوم خان دې سلامونه وای قادر ولی دې احمد انور دی لکویتنا محمد اسلام دی دوی د پیښور نه وفادار پختون یار دی عمران ملنګ دی فضل حامد دی ظفر الله صابر شافهد ویکي فضل حامد رو تاسو ته پوس کړي واتس اپ شمیره مو سده هغه مونږ تاسو ته په دې پیغام کې تاسو چې دا ویډیو ګوره په دې کې مونږ تاسو ته لیکل پریښې ده یو ځل به بیا هم زه ویم 00200200100 او احسان الله احسان دې د دوبۍ نه سلام کوم او تاسو ته چې تعلیم تاسو چرته کړی دی نو پوشپا صاحب وایي چې دوی د هند نه جواهر لال نهرو پوهنتون نه دوی زده کړې ترلاسه کړې دي. عمر اسلام دې او دغه شانتي سرتاج شینواری دې حسین علی بنگش دې خالد خان دې بلاول جان باوري ها دوی تپوس کوي د کور مسدین او تاسو خبرونه اورم کچری تاسو د افغانستان او پاکستان بلنه درکړي نو تاسو به زه او کنه پوش په تاسو نه تپوس کوي بلاول جان ور کچرته پاکستان او افغانستان تاسو ته دعوت درکې چې راشه تاسو به زه
ډیر مننه کلا چې به فرصت به ډیر هرت منظم اوس کا اپورتونټی راځي به ډیر زه به ډیر خوشاله وم شوم چې زه
ډیره مننه
ټولو اوریدونکو ته مننه چې زموږ سره داسې ډیر مینا
بالکل او مدثر وزیر هم دوی لیکلی دی چې خوشاله شم چې د پښتو سره تاسو دومره مینه لرئ. پښپ صاحب تاسو خبرې جاری ساتي. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی ګورو چا مونږ سره اړیکه ټینګه کړې ده. سو پښتنه لري تاسو نه سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیا جان، تا ته هم په پښتنه مینه سلامونه، پښپ ته هم سلامونه، ټول اوریدونکو سلامونه په دغه چیرو جوړ خوشاله به.
وعلیکم السلام، مننه رور جان. خپل نوم خوایې کوم زینم ټلیفون کړی دی او د پښپ صاحب نه تاسو تپوس دی.
خوشحاله اوسه بس ملیا جان، شفاعت دی د شمالي وزستان نه پښپ ته زه ډیر مبارکباد وې، ډیره خوشحالي خو په ویلم، ډیر زیات خوشاله هم شم چې د پښتو سره دم نه زیات مینه لري، دم نه زیات. بس ملیا جان تپوس به داز کوم چایا کاو ګورنس زنانه او ډیر زیات تیاریږي چایا وای چې زوی پیټ تا وزم نو ډیر زیات ډور وی ور سره مثال دی وای چې زنه شم وتل چې دا سو وجای مل جانې او دو زنانه تاسو په هم ور کوي چایا تاسو څنګه راوځستای او څنګه خپل پیډ تر لاسه کوي او څنګه مخکې لاړ شي ستای.
ډیر مننه شفاعت رو رچ تاسو پښتنه وکړه. ورزو پښپا کوماری صاحب ته پښپ دوی وی چې زنانه دی د خپل سیمې خبره کوي، تاسو بیا موازنم کولی شي د هند د میرمنو یا د پښتونخوا او د افغانستان د میرمنو دی وی چې ولې خزه مخې تر اتلو کې ير لري لکه زړه نازړه وی او بیا تاسو به پښتنو تا یا خویندو تا پتی رستا سوسه پیغامی چی دوی سنگا مخی تراوتیش یا جند کی کامیاب ہو سی دیش
تاسو آو جی دون کو تک دیرا مننا آو دا پختنو دا پختنے دا زواب کے زوایو زبو پا کلتور کے یو مطل دی پا ہندی کلتور کے یو مطل دی کلا چی یو سڑی زداکڑا کوی یوازی یو کورنی زداکڑا کوی خو کلا چی یو خزا زداکڑا ترلاسا کئی یو ٹولنا زداکڑا کوی یعنی یو خزا چی در تعلیم ترلاسا کئی ہگا پا ٹولنا کے درس ور کوی او ز فکر کوم په افغانستان کې هم خزه ډیر هوښیاري دي او ډیر کارونه کوي او ډیرو اڑخونو کې پرمخ راځي خو اوس له خدای څخه یو دا دعا کوم چې دوی ملاتړ چې دوی یې مستحق دی ژر تر ژره ترلاسه شي او ز فکر کوم چې دوی به ښه او سم ایجوکیشن او هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کړي او کله چې ما ته دا فرصت راځي چې کولای شم له دوی سره مرسته وکړم یو څوک چې په هندوستان کې اوسېږي او کولای شم چې له دوی سره په آنلاین لارې هم اړیکه نیسم او مرسته کولای شم زبرد حتمن مرسته وکړم.
ډیر ښه پښپا کوماری وی چې هغه پښتنه خويندې چې د دوی نصر رهنمایي غواړي نو دوی آیتم تیاری دی آنلاین بڼه باندې دوی وی چې زه مرستې ته تیار یم. نو دا ستاسو ډیره ښه خبره ده پښپا کوماری. او نورې پښتنه هم راغلي دي دوی اوریدونکي او کتونکي چې څنګه اړیکه نیولې شو په دې خبرونه کې نو موږ تاسو ته شمیرې پرېښي دي تاسو پایبند کولی شئ. او یو باز چک دی او وکاس علیشا لیکلی دی پشپا کماری تا نمسکار. او دغه شانتی عبدالجلیل لیکلی دی چې ډیر ښکلی پروګرام روان دی او دوی وی چې میلمنه چرته ژوند کوي نو دوی په هندوستان کې ژوند کوي په نوی دلی کې. یو بل اوریدونکي ته ورزو سلامونه او ستړي مشي.
مننه منه خور تاسو ته او پشما ته په ټولو پښتنه مینه ښه راغلاست او سلامونه. حبیب مسافر یم د کابل جان.
وعلیکم السلام حبیب مسافر روره، ډیره مننه چې تاسو نن په خبرونه کې سوا غسته خپل کابل جان تم سلام تاسو د پښپا کوماری صاحب نه تاسو څخه پښتنه ده.
ډیره مننه. یو خدای ستاینه وکړه چې د هندوستان تاریخي او د افغانستان تاریخي او څاړي کې دي هغه مجبوره کړم او زه په پښتو باندې یو څه ما څېړنه وکړه او ما تي څه راواخسته. زه ته ډیره مننه کوم او خدای دې وکړي چې دغه نړۍ کې همداسي که هغه خزینه وي او که نارینه وي د مینې خلک پیدا شي چې د یو دولت او د بل دولت دغه زبه یا د یو هیواد د بل هیواد دغه کلتور چې ده دا خپل وګڼي نو په دا یو مینه وي او دا یووالی وي که نه دا ګډون وي یو بل سره ګډیږي که نه. راځم دې ته چې ټلیفون به زما نه بندوي مخامخ به دا زما پوښتنه جوابوي. واده شته که نشته؟ شوخی دې مافي
پښپا دوی وی چې تاسو واده کړی دی او که نه؟
تر اوسه نه مې د کړې او اوس در تعلیم اخلم او په پښتو افغانستان کې
پښتنو سره پښتو دې زده کړه. نو زما هم همدغه پښتنه و چې واده به ته په هند کې کوي که نه د کوم پښتون سره به کوي. نو ډېره مننه شوخی به ډېره معافی
دا زما پر قسمت باندې دی چې
بالکل پشپ تاسو وایې لکه دوی وی چې تاسو به چا سره واده کوي دوی وی چې قسمت باندې ده چې څوک ملاو شي که نه پشپا همداسې به وي.
سمه ده
ډېره مننه
مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسېږي. نو بس خدای دې وکړي چې بیا هم د دې په دې ملهي خور د دې په دې خبرو کې ډېر لوی پیغام ده د یووالي او مونږ د دینه همداز د کوچې یو خزینه راوچتېږي د یو هیواد سره پښتانه چې دي د مینې خلک دي خو دې څېړلې دي دې ته په حقیقت کې معلومات شوی چې مونږ هغه اصلي تصویر چې د دې څېړلی دی. نو بیا هم ته مننه کوو او کله چې افغانستان ته راځي په ورین تندې دې راشي او دا د دې کور ده او دا پښتانه لرو به ټول د دې پښتانه دي او دا زمونږ پښتانه یوه خور ده یوه بیبي ده او مونږ به هر وخت قدر کوو چې دې زمونږ د ژبې د مورنۍ د ژبې دومره قدر کړی ده او د دې د خدای قدر وکړي. ډېره مننه
خوشحاله شو ابي مسافر وروره چې تاسو ګډون وکړو. پشپ تاسو ته ډېر بیخي زیات سلامونه او پوښتنې را روان دي. زما پوښتنه ته وار نه جوړیږي. نذیر احمد دقیق ورور یو پوښتنه کړې ده په فیسبوک باندې. دوی وی چې د یوې ژبې د زده کولو لپاره څه کول پکار دي. دا زما پوښتنه وه. او بیا وی چې د پښتو ژبې د زده کړې په کومه
ملیحا جی تاسو ته یو کیسه وایم چې زموږ په هندستان کې جے این یو کې زموږ په لومړی بیچ وو چې په پښتو کې د بیچلرز ډیگری شروع کړه. خو د دې لپاره زموږ سره یو څو ښه ډکشنری غانې او ډېر کتابونه نه وو. خو زموږ استادان لکه عبدالخالق رشید، انور خیری، محمد مظهرالحق حق د استادان وو چې زموږ سره د ژبه درس ترلاسه کولو په هر لاره کې مرسته کوله. او خو کله چې پښتو ډېر ښکلی ژبه ده خو د دې ګرامر ډېر سخت دی او دا ترلاسه دا زده کړه کولو وروسته ما ته دا ډېر ټف نه ښکاري. خو دا زما لپاره د پښتو
ګرامر سخت. خو بیا نور څه تاسو ویل غوښتل؟
ما وویل چې دا ګرامر ته درس ترلاسه کولو وروسته ما ته دا پښتو ډېر ټف نه ښکاري ځکه چې کلتور او تاریخ لوستل زما لپاره ډېر فیسینیټینګ وو. او زه د افغانستان سیما او د پښتانه زه فکر کوم چې ډېر دے آر ویری گڈ پیپل، دے آر ویری نائس اینڈ ویری ہمبل. سو
ډېر ښه. نو تاسو وایئ چې ډېر ښه خلک دي او تاسو متاثره وئ. پشپا، د افغانستان سره اړیکې، بیا د پاکستان هم دی، د پاکستان او افغانستان اړیکې خو خیر هغې کې لږې شانتې مشکلات راځي، خو تاسو خو هم د مینې او د یووالي یو قسمه پیغام ورکوئ. نو د پښتونخوا هغه جینکۍ چې تاسو ګورئ، بیا د افغانستان جینکۍ چې تاسو ګورئ، نو څه احساسوئ؟ تاسو خو څېړنه هم کړې ده، پوهه یې په کلتور باندې. کومې جینکۍ چې د تعلیم نه بے برخی دی، بے افغانستان کو مونږ ذکر وکړو چې د شپږم جماعت نه پورته جینکو ته د تعلیم حق اوس نشته، او بیا پاکستان کې لره پرته علاقې چې دی قبایلی علاقې چې دی قبایلی سیمې ورته وی ټرایبل ایریاز، نو هغه تم جینکې چې دی اکثره لکه دوی ته د تعلیم کې ستونزې وي. تاسو څه احساس وې؟ آیا په هند کې هم داسې ده او کنه؟ بیا هند کې جینکې آسانی سره کولی شي تعلیم؟ او بیا چې تاسو دې خویندو ته ګورئ، نو څه احساس وې او څه ویل غواړئ په دې باندې؟
ملیحا جی، زه فکر کوم چې ډیولپمنټ له وخت سره راځي. او مخ کې کومو فکر کوو د هند له اویا کاله مخ کې هم ډېر داسې نه وو چې نن سبا دی. خو نن سبا زموږ په هیواد کې ټولې انجونې دي چې درس اخلي، ښوونځي ته ځي، هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کوي، او په ساينس کې، سوشل ساينسز کې، او په بیلابیلو برخو کې هم څېړنه کوي او کار کوي. او لکه چې موږ په هغو زموږ په هیواد کې هم یو دوی لومړی وزیر سوکې پاړه هم کمپټیشن کوي، او په ساينس فیلډ کې هم ډېر سر تزي. او زه فکر کوم نن سبا زموږ په هیواد کې هر کورنی غواړي چې دوی انجونې او هلکان هم یوازې یو بل سره ښوونځي تزي او تعلیم ترلاسه کوي. ځکه چې تعلیم یوازې زه فکر کوم تعلیم یوازې لاره ده چې هیواد ته پرمخ وړي.
ډیر ښه علی حیدر پاسون رو رتاس چې کومه پوښتنه کړې ده د پروګرام په سر کې دوی دغه جواب ورکړو. دوی وی چې هغه سوچ د پښتو ژبې زده کړې ته تاسو لیواله کړی. بیا جمعه ګل مینوال لیکلی دی چې کومه سانحه یا واقعه وي چې تاسو پښتو ژبې ته مجبور کړی، مطلب مینه وکړل څه بل سو. د دې پوښتنو جواب دی مخکې نه ورکړو. محمد عمر مخفي ملنګ، مننه چې خور نه چې دومره سختۍ ګاللې دي د پښتو ژبې لپاره. نو ستاسو د ټولو اوریدونکو کتونکو مننه ده. هر چا نوم کاش کې ما خستې شوې، خو ډېر پیغامونه را روان دي، مننه درنه کوو. پښپه زه به واپس راشم تاسو ته پوښتنه به وکم چې په دې ټول سفر کې ستاسو ټولو کې زیات ملاتړ چا کړی دی؟ تاسو چې کله خپلې کورنۍ ته وې چې تاسو پښتو ژبه زده کوئ، دا خو څه تاثر سره دی عملو؟
ملیحه جی، زه د هند د راجستان ایالت یو کلی څخه راځم، او زما مور هیڅ خپل ژوند کې تعلیم نه دی ترلاسه کړی، او زما پلار خو دوی دواړه زما سره ډېر مرسته وکړه او ډېر سپورټ کړی چې زه هیڅ شی چې زه قبلای زه غواړم دا تعلیم په برخه کې ترلاسه کړم. دوی کله چې ما دوی ته وویل چې زه غواړم په د پښتو په اړه درس اخلم، دوی ما ته یوازې دا وویل چې هیڅ شی چې دا تاسو خوښه گئی یوازې دا کوي. ځکه چې اف یو ډونټ ڈو وٹ یو لائک اٹ وونٹ ڈو اینی گڈ ٹو یو. سو دوی زما سره ډېر مرسته کړې ده او ډېر سپورټ هم کړې چې هر شی چې زکولای شم دا تعلیم.
مطلب د پښپا کوماری صاحب وې چې مزدید مور بیبي او والد صاحب ورته وې چې هغه څوک چې ستا زړه کې ته ارمان لري او کولې غواړي کوی نه کینو هغه بیا خنه شي کېده. هم دا وجه و چې دوی ته اجازه ورکو، بلکې دوی وې چې زما پوره پوره ملاتړ کړي دي. نو دغه خو ډېره ښه خبره ده چې ستاسو د کورنۍ ملاتړ هم ستاسو سره دی. پښپا د آل انډیا ریډیو کې تاسو کار کوئ، لږ شانتي مونږ غواړو چې هلته ستاسو دنده ده، څه کار کوئ په ریډیو کې؟
هو ملیحا جی، زه په نوی دہلی کې هم د آکاش وانی یعنی په آل انډیا ریډیو په هیډ کوارټر کې کار کوم په پښتو څنګه کې. پدې کې موږ د هندستان او افغانستان د پاکستان او د سیمې او نړۍ تازه خبرونه خپلو اوریدونکو ته وایم، او یو سو لیټرری پروګرامونه دي لکه د هند کلتور، افغانستان کلتور او پخلنځی او د لوی شخصیتونو او سیلانی ځایونو داسو پر ټولو موضوع باندې موږ پروګرام جوړو او خپلو اوریدونکو ته د معلومات خپلو اوریدونکو ته ورکو. او زموږ اوریدونکي لکه تاسو په پروګرام کې هم ستا سره اړیکه نیسي، دوی هم زموږ ته په فیسبوک او ایمیل کې هم خپل پیغامونه را لېږي، او موږ په خپل پروګرام کې ولولو او له دوی سره اړیکه نیسو. ځکه چې زه فکر کوم دا ریډیو او په دې ډیجیټل زمانہ کې دا ریډیو او دا سوشل میډیا یوازې یو ډېر ښه لاره ده چې په لری پرتو سیمو کې له خلکو سره اړیکه نیسو او خبرې کوو او له دوی سره مرسته وکړو. چې زما ډېره خوښي دا چې په دې کې هم ډېر شیان راځي لکه دوی قبلای شي زموږ لکه چې زه اوس پر افغانستان باندې څېړنه کوم، نو زه قبلای شم په افغانستان کې یزما یو سو ملګری دي چې زما سره په دې سیڈنا کے مرستہ کئی او داسے ہم مقابلے شو دا ریڈیو للارے ہم دا بل ہیواد او بل کلتور پاڑا ہم معلومات آخر
دیر خواہ دیر خواہ ماشاءاللہ پشپا کماری ساسو کوششون چی دی اغروان دی او تاسو اچھے پا آل انڈیا ریڈیو کم تاسو چی دی پا پختو جبا باندی کار کوئے پختو سانگا کی کار کوئے دا غشانتی دی بیخ پرونی دی خبرون دی دی دا ٹول ہر ستاسو مختوڑے پشپا دا پختن باو کم چی پختو جب ستاسو پا جون کی سب بدلون راوستے دی
ملیحہ جی پختو لکا نور بلے شبے دی خو پختو یو زما خپل ژوند کې دا پختو یو لومړی بهرنی ژبه دا چې خارجي ژبه دا چې زما زدا کړې کړي خو پختو ژبه دا زدا کړه کولو وروسته ما فکر وکړ چې ژبه ډیر واک لري ډیر ژور سورس دی چې لدې سره زمو کولای شو د بل هیواد بل سیمه تاریخ خلکو او د هر شیانو پاړه معلومات ترلاسه کړو ځکه چې که تاسو یو ژبه پوهېږي تاسو کولای شئ تاسو ته ډېر ډورس اوپن کېږي کنه لکه چې موږ کولای شو د هندستان غواړي د افغانستان د خلکو سره یو سو برخو کې مرسته وکړي لکه چې موږ ټول پوهېږو مخ کې هم په تاریخ کې هم هندستان له افغانستان سره د ښوونځیو د ماشومانو روغتونونو او برېښنا لاین بندونو او لویو لارو داسې نور په ډېر جوړولو کې مرسته کړي او په منظوم ډول یې د غنم بوسته شوي خوراکي توکي واکسینونه هم لېږدولې دي او موږ فکر کوو چې د ژبه تر درس ورک اخیستلو وروسته موږ کولای شو داسې ښه کار موږ هم نور زیات کولای شو او ځکه چې ژبه نه پوهېږو موږ نه شو کولای چې د دوی د مشکلاتو په اړه ښه پوهاوی
ولرو. پشپا ساسو ګیر چاپېره پښتانه زیات دي که نه په تاسو چې اوسېږئ په هند کې که نه اوس په نوې دلی کې پښتانه ډېر دي که نه
هو په نوی دلی کې هم ډېر پښتانه دي افغانان دي چې زموږ سره اړیکه لري زموږ په آفس کې هم دي او زموږ په پوهنتون جواهرلال نهرو پوهنتون کې هم ډېر افغانان دي جی په انټرنیشنل سټډیز کې سوشل سائنسز کې پی ایچ ڈی کوي ماسټر دي کوي او هم په دلی کې هم زموږ استادان دي چې د عبدالخالق رشید دی انور خری دی دوی له افغانستان سره
پیغام ټول اوریدون کو کتن کو تبسوی
ملی حاجی لومړی ډیره مننه چې تاسو ما ته دا فرصت راکړې چې تاسو اوریدون کو سره اړیکه نیسم او زه فکر کوم د دواړو هیوادونو د خلکو خپل د نیکمرګۍ احساس موجود دی هیله لرم او دعا کوم چې دا نیکمرګا پاتې شي
ډیره مننه د مشال ریډیو اوریدون کو کتن کو دا ودنن لپاره سر به خبرونه د معذرت غواړو بس خبرونه کې کم وخت پاتې دی سره مونږ اړیکه نشو ټینګولې امید کوم چې نن خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله په امان
آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطنا یت پختون جہان دسوز وطن دساز وطنا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطنا شبنم را واخلا خود بنو پسکو د کلخی گین میلک شبنم را واخلا لک شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تلکڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکھڑا آواز وطنا